السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1404 نویم لمریز کال د جوزا 13 نیټه ده چې د 2015 کال د جون له 9 سره برابره ده. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې علي شورا وایي طالبانو په وروستیو غیر رسمي خبرو کې د ښځو پر وړاندې په خپل دریځ کې نرموالی څرګند کړی دی. افغان سوداګر او پانګوال وایي د دوی ځان او مال ته ګواښونه زیات شوي دي. او پر شمالي وزیرستان بیا د امریکا د بیپیلوټ الوتکو د حملو د زیاتوالي موضوع هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د دفاع وزارت وی د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې دوه مهمې غرنۍ سیمې نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو سوداګریز او ترانزیټي موافقې لاسلیک کړي. او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د خبرونو تفصیل. د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان کې د هغو دوو غرنیو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول شوې یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د جرم ولسوالۍ لوري ته چې زموږ ځواکونه پر هغې راغک او د خستک په خوله کې وو، موږ پرمختګ کړی او زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیکې لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټولې سیمې تر څار لاندې دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په ورځ یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیې په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په بغلان ولایت کې د ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وشل. د بغلان د بورکو ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر یو موټر وشوه. د نوموړي په خبره چاودنه پر هغه موټر وشوه چې د دوی او نورو امنیتي ځواکونو تر شا روان و. اسلامي وایي د بغلان په بورکو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیټي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ دا پلاوی تیر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. د اجرایه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅه وکړي. د ښاغلي فیصل په خبره اجرایي رئیس به د دوشنبې ته د سفر پر مهال د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم له تاجکستان له تاجک مقاماتو سره خبرې وکړي. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوي دي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 30.8 رایو په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی چې له دې سره به د پارلمان د 1500 څوکیو له ډلې څخه 258 څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې بیا په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره ورته 204 څوکیو ته اړتیا ده. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی، دا د ځان لپاره یو ماتې ګڼي، ځکه هیله من و چې د جون د اومې په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې سینن د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 14 رایې ګټلې چې په نتیجه کې به د پارلمان نږدې 80 څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې ده چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته به پر مسکو لګول شوي بندیزونه دوام وکړي. میرمن مرکل د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو جی ود د ټولنې سرمشیز ده په وینا کې ویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی ود ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل ویل دا تمه لري چې د جی ود مشران به په دې برخه کې ګډ دریځ غوره کړي. د اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیځ ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو ماین برابر شوی او چاودنه پکې شوې چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارد وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کشتۍ د کپتان پته ورکه ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته وړل شوي دي. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو پر وړاندې به د ځان څخه دفاع وکړي چې دی د تورو پیسو په سپینولو د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی. ویکتور پونتا پرون ویل دا تورونه سیاسي عوامل لري او دی به د هغو څارنوالانو پر ضد دعوه وکړي چې له ده څخه یې اظهارات نه دي اخیستي او تورونه یې پرې لګولی دي.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2.24، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.26، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.26، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.13، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.12، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.21، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.22.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا په وروستیو غیر رسمي خبرو کې د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ غوره کولو هرکلی وکړ.
در قطر طالبا یک موضع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامني د دې سبب شوی چې پانګې له هیواده بهر انتقال کړي او ځانونه وشخوري. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخامخ دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټه حملو د زیاتوالو د اسباب په اړه هم پام دی خبري مجله کې اوري او د نور ریپورتونو سربیره بیا د خبرونه په پای کې د ژوند رنگونه
زمي صاحب 15 زرم غټي 3 زرم غټي 2 زرم غټي یو وخت کې راسي مالونه ډیر سي هغه تاوان تم جوړ سي.
یو ځل بیا ستړي مشي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په صفا ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو اترو لړۍ روانه ده، د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی وکړ. د سولې عالي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویې ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایمتر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړم ورځ په دوبای کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوو غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراف کرده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزیات راوځي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو سره په وروستیو غیر رسمي خبرو اترو کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د نرم دریځ هرکلی کړی دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
افغان سوداګر وی ځان او مال په خطر کې دی، په همدې خاطر له افغانستان څخه خپل پانګې بهر ته انتقالوي. د سوداګرۍ وسنۍ خونی مسؤلین هم له همدې خبرې سره موافق دي، وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او یا ترې باج اخیستل کیږي. نور د حمیدی هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلی رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یوه رستوران د خاوند وژل کېدو مسله یاده کړه او ویې ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي وویل چې د سوداګرو د تښتونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو دولسو کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تښتونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هېواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا دوه میاشتې مخکې ناپیژندل شوي و وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 400,000 امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي، او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بېرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان کې د هغو دوو غرنیو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول شوي امګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې د ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وشل. د بغلان د بورکه ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه تېره ورځ په همدې ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د سپرلیو پر یو موټر وشوه. تاکل شوی ده چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ دا پلاوی تیر ماښام له کابله دوشنبه ته تللی. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د مشرانو د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و په سرمشیزه کې برخه درلوده. او د اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیس ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو ماین برابره شوه او چاودنه پکې شوې چې له امله یو سرتیری مړ او پنځه نور ټپیان شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو او لویو پیښو تبصرې او مقالې خپرې کړي. په دې اړه له ملالۍ بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو سره کړې دي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼې د افغان چټک عدالت تور اړخ تر سرلیک لاندې د فرخوندې د قتل د قضیې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تورنټو ستار لیکي کله چې مدافع وکیل سیف الرحمن زاهد محکمې ته راغلی، حتی په دې نو خبر چې پر موکل یې څه تورونه لګېدلي چې دی باید دفاع وکړي. مقاله لیکي کله چې ده د تورن کس دوسیه ترلاسه کړه، قاضي اعلان وکړ چې محاکمه پیلېدونکې ده. زاهد تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي چې د هیڅ ډول معلومات نه درلودل، او وروسته خبر شو چې هغه افسر چې د یې مدافع وکیل و د وژلو په یوه قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د مقالې په وینا درې ورځې وروسته محاکمه پای ته ورسېده. زاهد یوازې د پنځو دقیقو لپاره د تورن کس په دفاع کې خبرې وکړې. دا پولیس افسر په مارچ میاشت کې د قهرجنو خلکو څخه د 18 کلنې فرخوندې په خلاصولو کې د پاتې راتلو په تور محاکمه شوی و. تورنټو ستار ورځپاڼه لیکي په دغه قضیه کې ټول 49 کسان تورن او محاکمه سوی دي. دا قضیه په چټکۍ سره وسیړه سو ځکه چې دې پیښې د افغانستان پر سطح د خلکو قهر او غوسه راپارولې وه. د بشري حقوقو مدافع ډلو دغه قضیه ته په چټکۍ سره پر رسیدګۍ انتقاد کړی او دغه د افغانستان د قضایي سیستم کمزورتیا بللې ده. هندي اکونومیک ټایمز ورځپاڼه د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي، ګومان کېږي چې په افغانستان کې به د هند د دولتي کمپنۍ په مشرۍ د کنسرسیوم د ملیارد دونو ډالرو پروژه د امنیتي عملیاتي او نورو اندیښنو له امله له خنډ سره مخامخ شوی وي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د هند د اوسپنې د چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروژه کنګل شوی، خو د سیل کمپنۍ اجرایي رئیس وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو چارې رسمن مخ ته ځي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د افسکو په نوم د افغان اوسپنې او د فولادو کنسرسیوم دغه پروژه ځکه کنګل شوی چې په وړاندې ډېرې ستونزې راپورته شوي دي. لومړی په افغانستان کې د کارکوونکو د امنیت مسئله ده، بل دا چې په دې هیواد کې چې روان کړکیچ ډیر زیربنایي تاسیسات ته زیان رسولی، آیا د دغه کان د استخراج عملیات به له اقتصادي پلوه ګټه ولري کنه؟ د ورځپاڼې په لیکنه د دغه پروژې د امنیت لپاره پانګوال دې ته اړتیا لري چې افغان چارواکي د خوندیتوب مسئله یقیني کړي. د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد 2018 لومړی کال په نومبر میاشت کې دغه کنسرسیوم ته سپارل شوی، او په پام کې وای چې د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ترڅنګ 800 میګاواټه د برښنا د تولید فابریکه هم جوړه کړي. د اکونومیک ټایم په وینا د حاجي ګک کان د اوسپنې ذخیرې تر 1.28 تریلیون ټنه پورې اټکل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولس ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. د دې جرګې دوم مرستیال نذیر احمد احمدزي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو په ټاکنه کې دې له پورې دقت څخه کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د والیانو په ټاکنه کې به د هغوی صداقت، تجربې او ښه کړنلارو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وای نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقررې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هغه څوک د والي په صفت معرفي کړي چې د خلکو رښتینی خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقررې تر اوسه پورې سوي په دې باندې ولسونو ډېر زیات انتقاد ده. نو موږ هیله کوم دا چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید ښه نږدې روابط ولري او وکولی شي چې د ولسونو زړونه لاسته راوړي. نو په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ زه ویلی شم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست لخوا د 5 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. محمد عارف سروری د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکنډي د والی، محمد هاشم زاری د سمنګان د والی او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه اټاکل شوی دی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو والیانو د ټاکنو بهیر هم روان دی او ډاډې ورکړل چې ډېر ژر به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهوري ریاست لخوا اتو والیان ټاکل شوي وو، خو ویل کېږي چې اجرایه ریاست له دې ډلې له ځینو والیانو د بیلګې په توګه د بامیان د والی له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت د حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پڅوالي سبب کېږي.
د پاکستان د سیاسي او قبیلی چارو ځینې څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیلوټ الوتکو روسیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال میشت وي، ځکه خو پرې د امریکا بې پیلوټ الوتکې بریدونه کوي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له تیر میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې ډېره برخه یې له دوی په وینا له تروریستانو پاکه کړې ده. په اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي د دې ایجنسۍ په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال جنګیالي موجود وي، ځکه خو پرې امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو په روانه میاشت کې ډیورنډ کرښې ته څېرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو بریدونه ډېر کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. دغه الوتکو د شنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 وسلوال پکې وژل شوي وو. د امریکا بي پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بي پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس پورې چې د اپریشن زربیازه په کم اثرات دي هغه د تخیلو پورې دي او سوال تر رابطه اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پیشقدمي شروع کړې ده. دا چې کوم بي پیلوټ الوتکو بریدونه کوي دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دي، بلکې دې شي چې د اپریشن د واجنه دلته چې کوم مشکوک خلک دي یا کوم دوی ته مطلوب خلک دي، نو ځکه سوال کې بي پیلوټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوي دي او کېدای شي چې نور هم زیات شي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یوه غرنۍ سیمه ده چې 80% برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که سه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي. خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو له سخت مقاومت سره مخ شي.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي، نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
د یادونه ورده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بي پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
چی خواهش رو چلی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های دور است جبریز به دور آمده ام و میفهمی که دخلو ایک درگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مخلی؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دیر پاره جب افغانستان که مداخله تو نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو اورئ. په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالی کلیوي خوا د ښار په چاپریال ناوړه اغیز لري، بل لور ته داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د مځکې لاندې اوبو سطح په کابل کې ټیټه شوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول شي، کابل ښاریان به د وخت په تېرېدو ښایي د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود تر مځکې لاندې اوبو د ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطحه 2.5 متره ښکته شوې ده. په دې کانفرنس کې په دې خبرې کېږي چې څنګه د مځکې لاندې د اوبو د کموالي مخه ونیول شي.
د ژوند رنګونه
نوم ملک خمار ده، د گاو میشه دی او خو ده مالو تجارت بم کاونو هغه باندې ډیر خپه یګم.
ښه، د تجارت سره کم کیږي دی گاو می خو دو شیانو
تجارت په دار کم باندې کیږي. هم شره سلار سی په خور ته وزم ته به ګوري کابل ته راول هغه بیا مون خرڅو مون واس مون ګټه پکې وکو کساب راسی ورته ودریږي هغه واس دا دونه منه د مسه دا کیلو په دوه خرڅو ما په دغه کې ډیر وارد ما او دا ټول عمر مې په دغه کې کار کړی ده. په دغه باندې پیګم
په گاو می هتی څور پیګ
گامیشه 15 زرم غټی 3 زرم غټی 2 زرم غټی یو وخت کې راسی مالونه ډیر سی هغه تاوان تم جوړ سی تاوانم کوي.
تاسو دی گامیش په ځای ولې د نورمال نن راولې مثلا غوایان خواندر غوا به دا شین اوس ګوره د قصابې د کلرز اوس ټول دی گامیش غوښی دی کنه د نور غوښی نسته ولې د مال نن راولې
راسی وګصاله راځي سی د سوات نه وست د بنیر نه هغه په پرمټ راځي پیسو راځي شپې ته اتیا به مالار پرغون فوج د منګ مسلک نغوخه د شوترانو پر
د دې شتور غوخه د نور غوخه کنه سره هم سره وپیزنو
د شتور غوخه سدا سره وای او د گاومی سدا سپینه وای سره پیزنې سره کاروبار کړی.
بیا کومه قیمته ای؟
قیمته غوساله ده.
پسونم راولی کته نام درشن راولی
پسونه مزار نه راولی الکان راولی 3500 داسې ورته ولیدلې دي خدي او 1500 روپۍ ورته ګټي دا بعضی خلک اخلي ساتنه لپاره ساتي څلک شخصي
د مول نه چراولی بیا په لار درته مرداري
ګیام کزاله او امشره هغه کیږي ټیل پراسی سالنګ ده اخودی خاصی هغه سې فکر را چفاسی نور له پخونه لاندې سي بیا جګو دا لاسونه دا هم ډیر هغه کیږي زور اخدي فکرامي ګم
تخپل به څومره تاوان کړی دی د لپاره سمول نه پلار امر درسوي
دا ټول عمر کې نه تاوان کړی دا ګټه مې کړی دا ګټه مې کړی دا اولادونه مشفق زمون مې زوانان شو ودونه مې ورته کول خکور لرم مسخدینه دا ګټه ما کړی دا
بیا زمون دي څنګه خو دې موز د ګومې کار کوي
نه جلابات که درخت دکان رو واقع کی؟
سو کسای پکور کی؟
یا وشن پینزیس کسانی؟
شا به رولی موری تول پکور کی پخی؟
ها رولی خیز پخی تنار باندی دو تنار پخی پس دیگه پی که گرم و بم دیری آرسن جوردی واقعان لرو خس مست مغا پی که ورا چنکن
شدی مستیم لکور کی
گی؟ شدی مستیم لکور دیوز
شا کم کار دی خوشی گیتی باید ویکی؟
دی ما خوشی کار خوشی گیتی دقا آش تطلی وی و دادی خدا کور می دیدلی وی پیسی نلارم سوای دقا کار ما خوشی دی
خدای و کاسیم دونو پیسی پیدا که چی خپل آرمان تاو رسیگی
تا دیم خدای کامیاب دل
تاسو زمون غگل ازادی راڈیو اور دوهمه سهرنه خبری مجله در تا ستار فروخ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 18 ماه جوزای سال 1394 شمسی برابر است به 8 ماه جون سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که در ادامه گفتگوهای غیر رسمی صلح با نمایندگان طالبان، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از موقف نرم اخیر طالبان در ارتباط به حقوق زنان استقبال می کند. مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم در این برنامه جای دارد و صحبت جالب را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از معرفی کامل فهرست مطالب و موضوعات ما در این 30 دقیقه، تازه ترین خبرها را بشنوید. نخست سرخط چند خبر. 6 غیر نظامی در انفجار ماین در ولایت بغلان کشته شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اواخر دیروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اکثریت قاطع خود را در پارلمان این کشور از دست داده است. تفصیل اخبار. نیروهای افغان دو منطقه مردفی استراتژیک ولایت بدخشان را از نزد شورشیان مسلح دیروز تصرف کردند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تصرف این مناطق به پیشبرد عملیات بازپسگیری ولسوالی یمگان کمک میکند. او در ادامه افزود
از استقامت جرم قبلن که کتات جزتامای ما در آب راغک و دن خستک بود در روی استقامت ها پیشروی داشته و دو ارتفاع بسیار یادر آقم از لحاظ نظامی بسیار استراتژیک از طریق قوات های ما گرفته شد که تماما ساعت خستک تحت مراقبت جدید ما قرار داره.
شورشیان مسلح مقر ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را به روز شنبه تصرف کردند. در انفجار یک ماین در ولسوالی برکه ولایت بغلان 4 فرد ملکی کشته شدند. عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه به رادیو آزادی گفت این حادثه ناوقت دیروز زمان رخ داد که یک موتر افراد ملکی با یک ماین جاسازی شده برخورد کرد. به گفته آقای اسلامی هدف این حمله خودش و قماندان امنیه ولسوالی برکه بود اما به آنها آسیب نرسیده است. وی گفت که پس از عبور موترشان از مسیر منطقه فلول و مرکز ولسوالی یک واسطه غیر نظامیان که به تعقیب آنها در حرکت بود با ماین برخورد کرد. ولسوال برکه از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی نیز خبر داد. عبدالجبار اسلامی گفت این درگیری پس از آن آغاز شد که بالای پسته های امنیتی در منطقه فلول حمله شد. قرار است هیئت حکومت افغانستان چندین تفاهم‌نامه تجارتی و ترانزیتی را در تاجیکستان امضا کند. این هیئت بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شام دیروز کابل را به قصد تاجیکستان ترک کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان تقاضا و توقعی که از سفردار او جلب همکاری های جانب مقابل در بخش های برق و موافقت نامه های ترانزیتی و تجارتی و همچنان در بخش های گاز و تیل است.
این سفر دو روزه آقای عبدالله بنابر دعوت رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته است. ادامه اخبار. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اکثریت قاطع خود را در پارلمان این کشور از دست داده است. بر اساس شمارش تقریبا تمام آرا، حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان با به دست آوردن 40.8% آرا نسبت به تمامی دیگر احزاب پیشگام است. به این اساس 258 کرسی پارلمان به حزب عدالت و ترقی تعلق خواهد گرفت، اما این حزب برای حفظ اکثریتش در پارلمان حداقل به 274 کرسی نیاز دارد. پارلمان ترکیه دارای 550 کرسی است. حکمت انحصاری حزب عدالت و ترقی از سال 2002 به این سو بر سر قدرت بوده است. این حزب امیدوار بود تا در انتخابات دیروز آرای کافی را به دست بیاورد تا بتواند از طریق ایجاد تغییر در قانون اساسی اختیارات بیشتر به رئیس جمهور بدهد. حزب چپ‌های دموکراتیک خلق که از حمایت کردها برخوردار است 13% آرا را به دست آورده است. این رقم بیش از 10% آرای لازم برای حضور در پارلمان ترکیه است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هر دو توافق کردند که تا زمان تطبیق کامل دومین موافقتنامه صلح منسک و حرمت‌گذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین، تحریم‌های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. این دو رهبر دیروز در آلمان پیش از جلسه سالانه سران گروه 7 کشور صنعتی جهان با هم دیدار کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با باراک اوباما هنگام سخنرانی در جلسه سران جی 7 گفت که مسکو به خاطر اعمالش در اوکراین در حال حاضر باید از این گروه، یعنی به گفته او جامعه ارزش‌ها، بیرون باشد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در نتیجه انفجار ناشی از تصادم یک قایق کوچک گارد ساحلی اوکراین با یک ماین در سواحل شهر بندری ماریپول، یک افسر گارد ساحلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اداره خدمات گارد ساحلی حکومت اوکراین گفت که این حادثه دیروز اتفاق افتاد. و صدر اعظم رومانیا میگوید اتهام‌های سارندوالان را به چالش خواهد کشید. سارندوالان ویکتور پونتا را به پولشویی، جعلکاری و شریک بودن در فرار از مالیات متهم کردند. پونتا دیروز گفت که اتهام‌های مطرح شده علیه خودش انگیزه سیاسی دارد.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 17. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و آسمان بدخشان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 22 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از 30 دقیقه دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید در جریان گفتگوهای غیر رسمی طالبان در قبال زنان موضع نرم اختیار کردند.
زنها حق تعلیم هم دارند، دخترهای همه زنها حق کار دارند، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تاجران در این کشور مسئول نیستند و با مشکل اختطاف و باجگیری روبرو اند.
متاسفانه افزایش نامی باعث شده که سیاه سرمایه‌گذاران وادار به دید بکنه که سرمایه خود در کشور خارج بکنه.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. رهبران آمریکا و آلمان روی حفظ تحریم‌ها بالای اوکراین توافق کردند. در رنگ‌های زندگی با یک محصل صحبت کرده‌ایم.
خواستم رشته‌ام بخوام تا بتوانم بیشتر از دانش خود استفاده کنم، هم برای نفع خود و هم به نفع وطن خود و مردم خود.
سلام مجدد من ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. در ادامه گفتگوهای غیر رسمی صلح با نمایندگان طالبان، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان از موقف نرم اخیر طالبان در ارتباط به حقوق زنان استقبال میکند. این مقام میگوید که در جریان گفتگوهای غیر رسمی طالبان در قبال زنان موضع نرم اختیار کردند. در نشست‌های جداگانه قطر و نروژ چندین زن به شمول شماری از اعضای پارلمان و شمول شماری از اعضای شورای ملی افغانستان حضور داشتند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان آنچه را تغییر در موقف طالبان در ارتباط به حقوق زنان افغان خوانده مورد استقبال قرار داد. نماینده های طالبان هفته گذشته در اسلو با شماری از اعضای جامعه مدنی به شمول فعالان زن و به روزهای شنبه و یک شنبه در دبی با تعدادی از چهره های سیاسی دیدار کردند. در نشست اسلو پایتخت نروژ شکریه بارگزای و فوزیه کوفی دو عضو ولسی جرگه و هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی از اعضای شورای عالی صلح نیز حضور داشتند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به همین نشست گفت که پس از نشست قطر طالبان موقف خود را در ارتباط به حقوق زنان تغییر دادند.
در قطر طالبان یک موضع ملایم‌تر نشان دادند در برابر حقوق زنان، یعنی گفتند زنها حق تعلیم هم دارند، دخترها یعنی یا زنها حق کار دارند، که این نزدیکی با مواضع شورای عالی صلح است.
ملاله شنوار عضو سابق ولسی جرگه و یکی از اشتراک کننده های نشست غیر رسمی اخیر در قطر در صحبت با رادیو آزادی به نقل از رهبران طالب گفته که موضع آنها نسبت به حقوق زنان تغییر کرده است. در این حال مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می گوید که شماری از سیاستمداران افغان و دو عضو شورای کویته در جریان نشست دبی با هم دیدار کردند.
یک عده از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراک داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک شده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
آقای قاسمیار برگزاری چنین نشست‌ها را برای ایجاد فضای اعتماد مهم می‌داند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در نشست دبی قیوم کوچه‌ای کاکای رئیس جمهور غنی و از مذاکره کننده‌های مهم نشست قطر سید اسحاق گیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال و شماری از نماینده‌های طالبان شرکت کرده بودند. با باور آگاهان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و حکومت تحت رهبریش برای آشتی با مخالفان مصالح دولت تلاش‌های زیادی را انجام دادند، اما این تلاش‌ها جایی را نگرفت. بر اساس گزارش‌ها نتیجه تلاش‌های صلح حکومت رئیس جمهور غنی هم تا هنوز مشخص نیست، اما گفته می‌شود که جزئیات گفتگوهای اخیر نسبت به گفتگوهای گذشته بیشتر منتشر می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تجار و سرمایه گذاران افغان میگویند ناامنی های جاری در افغانستان سبب فرار سرمایه از این کشور شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان تایید میکند که تجار افغان مسئول نیستند و در اکثر موارد اختطاف میشوند و از آنان باج گرفته میشود. فریبا واحدی گزارش میدهد.
افزایش موارد اختطاف، باجگیری و قتل تجار و سرمایه گذاران مسئله است که نگرانی های جدی را برانگیخته و روند سرمایه گذاری در افغانستان را با کندی مواجه ساخته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به این موضوع می گوید که این مسئله سبب فرار سرمایه از این کشور شده است. آشم رسولی رئیس روابط عمومی این اتاق روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر موارد اختطاف تجار و یا اعضای خانواده های آنان در شهر کابل و ولایت هرات صورت می گیرد.
صورت عموم در بیشتر در شهرهای بزرگ افغانستان ایتلاف صورت میگیره و عمدتاً در هرات و کابل در موارد آدم ربایی و اختطاف صورت گرفت. متاسفانه افزایش ناامنی در شمال افغانستان، افزایش ناامنی و در کابل، اینها باعث شده که سیاست سرمایه‌گذاران وادار به این بکنه که سرمایه خود از کشور خارج بکنه.
قایی هاشمی از کشته شدن مالک یک رستوران در شهر نو کابل به عنوان تازه‌ترین مثال یاد کرد. آقای هاشمی گفت که آنها رقم مشخص موارد اختطاف و قتل تجار را در دست ندارند، اما در 12 سال گذشته حدود 2000 مورد اختطاف و باجگیری از سکتور خصوصی صورت گرفته است. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای نخست کاریش گفته بود که سکتور خصوصی به خاطر تامین امنیت خود محافظ استخدام نکند، بلکه تامین امنیت تجار و سرمایه گذاران وظیفه پلیس است. محمد علم ایزیتیار معاون مشران جرگه افغانستان نیز در نشست روز یکشنبه این جرگه گفته است که اختطاف و قتل تجار و سرمایه گذاران ضربه شدید به اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور است و حکومت باید در زمینه توجه جدی کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که آنها از همه توان خود به خاطر تامین امنیت تجار کار گرفته و در آینده هم به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله:
پلیس ملی افغانستان بیشترین تمرکزش و تامین امنیت سکتور خصوصی و تجار ما هست. ما از بهترین امکانات خود کار میگیریم تا امنیت تجار تامین شد و در بعضی موارد که تجار ما توسط اختطافچی اختطاف شده اونا را ما رها کردیم و باندای اختطافچی بزرگ در کابل یا در ولایت دیگر از بین بردیم.
در حالی که وزارت داخله میگوید که نیروهای پلیس از تمام امکاناتشان برای حفظ جان سرمایه گذاران استفاده خواهد کرد، اما تجار و سرمایه گذاران انتقاد دارند که همچون تعهدات طور که لازم بوده عملی نشده است.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. نیروهای افغان دو منطقه مردفع استراتژیک ولایت بدخشان را از نزد شورشیان مسلح دیروز تصرف کردند. رئیس اپراسیون وزارت دفاع میگوید که تصرف این مناطق به پیشبرد عملیات بازپسگیری ولسوالی یمگان کمک میکند. در انفجار یک ماین در ولسوالی برکه ولایت بغلان 4 فرد ملکی کشته شدند. این حادثه اواخر دیروز رخ داد. قرار است هیئت حکومت افغانستان چندین تفاهم‌نامه تجارتی و ترانزیتی را در تاجیکستان امضا کند. این هیئت بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شام دیروز کابل را به قصد تاجیکستان ترک کرد. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اکثریت قاطع خود را در پارلمان این کشور از دست داده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هر دو توافق کردند که تا زمان تطبیق کامل دومین موافقت نامه صلح منسک و حرمت گذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین، تحریم های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. در نتیجه انفجار ناشی از تصادم یک قایق کوچک گارد ساحلی اوکراین با یک ماین در سواحل شهر بندری ماریپول، یک افسر گارد ساحلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. و صدر اعظم رومانیا میگوید که اتهام‌های سورنوالان را به چالش خواهد کشید. سورنوالان ویکتور پونتا را به پولشویی، جعلکاری و شریک بودن در فرار از مالیات متهم کردند. از همراهیتان تشکر. حالا هم مقیم نایب مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تورنتو ستار چاپ کانادا در یک مقاله تحت عنوان جنبه تاریک عدالت سری افغان در مورد قضیه قتل فرخنده می نویسد. زمانی که وکیل مدافع سیف الرحمن زاهد وارد جلسه محاکمه یک افسر پلیس شد، حتی نمی دانست که موکل وی به چی متهم است. به نوشته روزنامه قبل از اینکه او دوسیه موکل خود را به دست آورد و مطالعه کند، قاضی اعلان کرد که جلسه آغاز می شود. سیف الرحمن زاهد بر روزنامه تورنتو استار گفت هیچ گونه معلوماتی در این مورد نداشت، ولی لحظات پس از آن دانست که این افسر پلیس در یک قضیه قتل دست دارد. بر اساس گزارش روزنامه تورنتو استار 3 روز بعد از آن محاکمه پایان یافت و آقای زاهد در جریان این محاکمه توانست که صرف 5 دقیقه در دفاع از موکلش که یک افسر پلیس بود صحبت کند. این افسر پلیس به عدم تلاش برای جلوگیری از حمله جمعی از مردمان خشمگین متهم است که فرخنده را به قتل رساندند. فرخنده از سوی این جمعی از مردم با سوختاندن نسخه های قرآن متهم بود. روزنامه تورنتو استار در ادامه می نویسد در عکس‌العمل به خشم مردم در مورد کشته شدن این دختر افغان 49 نفر دستگیر شدند. اما به نوشته روزنامه اکنون شتاب زدگی محاکمه مورد انتقاد قرار دارد. فعالان حقوق بشر این عدالت سری را ضعف سیستم قانونی پس از 13 سال از سقوط طالبان در افغانستان می دانند. روزنامه اکونومیک تایمز هند در مورد موانع و مشکلات موجود در برابر استخراج آهن معدن آجیگک مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. گمان می رود که پروژه چندین میلیارد دلاری کنسرسیوم به رهبری شرکت دولتی هند به خاطر مشکلات امنیتی، عملیاتی و دیگر نگرانی ها به موانع زیاد مواجه می باشد. با نوشته روزنامه ارچند یک مقام ارشد وزارت امور آهن هند میگوید این پروژه منجمد شده، اما رئیس اجرایی شرکت سیل هند میگوید امور عملی نمودن پروژه رسما جریان دارد. روزنامه اکونومیک تایمز هند در ادامه می نویسد پروژه کنسرسیوم آهن و فولاد افغانستان به نام افیسکو به خاطر منجمد شده که مشکلات و موانع زیاد فراراه آن به میان آمدند. با نوشته روزنامه نخست امنیت کارمندان این پروژه، دوم بحران جاری در افغانستان که به تاسیسات زیربنایی صدمه وارد می کند و سوم این مسئله که آیا استخراج این معدن از لحاظ اقتصادی تا چه حد به منفعت است مطرح می باشد. روزنامه اکونومیک تایمز ان می نویسد سرمایه گذاران نیاز دارند برای تامین امنیت پروژه از سوی مقامات امنیتی افغان اطمینان حاصل کنند. به نوشته روزنامه قرارداد استخراج معدن آهن آجیگک در ماه نوامبر سال 2011 میلادی به این کنسرسیوم سپرده شد و در نظر بود که در کنار فابریکه ذوب آهن یک دستگاه تولید 800 مگا برق نیز ساخته شود. بر اساس گزارش روزنامه اکونومیک تایمز ذخیره معدن آجیگک بالاتر از 1.28 تریلیون تن تخمین شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:51 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اداره تدارکات ملی میگوید بررسی قراردادهای شماری از وزارتخانه ها به هدف آوردن اصلاحات و کاهش در مصارف از سوی رهبران حکومت ادامه دارد. رئیس عمومی این اداره به روز یکشنبه در کابل گفت که تاکنون نزدیک به 300 قرارداد بررسی شدند. تمیم اخگر جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه بررسی قراردادهای صورت گرفته سوی رهبران حکومت وحدت ملی تا حالا بیش از 5 میلیارد افغانی به دولت نفرسیده و 22 قرارداد مسترد شده است. یماباری رئیس عمومی اداره تدارکات ملی روز یکشنبه در کابل گفت که روند بررسی قراردادها از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه به گونه جدی ادامه دارد. به گفته وی بررسی مجدد قراردادهای صورت گرفته به هدف تدارکات شفافتر و آوردن اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.
بالای بررسی قراردادهای سایر وزارت‌ها و نهادها توسط اداره تدارکات ملی همچنان به شدت جریان دارد. هدف ما تدارکات شفافتر و اقتصاد بهتر است. بدون شک تدارکات تأثیر مستقیم سر اقتصاد دولت دارد.
آقای باری افزود که در جریان بررسی قراردادها شماری از ناظرین خارجی نیز حضور داشته و تا حالا 110 قرارداد بعد از بررسی‌ها منظور شده است. به گفته وی بعد از بررسی 17 قرارداد اعاشه وزارت دفاع 520 میلیون افغانی به خزانه دولت بازگردانده شد و این روند با جدیت ادامه دارد. در این حال اداره مبارزه با فساد اداری از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده میگوید اگر پروسه بررسی قراردادها همچنان ادامه یابد اکثر مشکلات در حکومت حل خواهد شد. سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه میتواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هسته. طوری که پیشتر در خبرها داشتیم، رهبران امریکا و آلمان روی حفظ تحریم‌ها بالای اوکراین توافق کردند. باراک اوباما و انگلا مرکل گفتند تا زمان تطبیق کامل دومین موافقتنامه صلح منسک و حرمت گذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین، تحریم‌های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژک فر احمدی بشنوید.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هر دو توافق کردند که تا زمان تطبیق کامل دومین موافقتنامه صلح منسک و حرمتگذاری روسیه به حق حاکمیت اوکراین، تحریم های اقتصادی بر روسیه باید باقی بمانند. آنگلا مرکل پس از دیدار با باراک اوباما هنگام سخنرانی در جلسه سران جی 7 گفت که مسکو به خاطر اعمالش در اوکراین در حال حاضر باید از این گروه به گفته او جامعه ارزش‌ها بیرون باشد. انتظار می رود تمام اشتراک کننده های این نشست دو روزه یک اعلامیه مشترک را در مورد اوکراین صادر کنند. آنگلا مرکل گفت که انتظار دارد تا رهبران جی 7 در این باره یک پیام واحد بفرستند. ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییش چندین دور تحریم‌های اقتصادی را بالای روسیه وضع کردند. این تحریم‌ها پس از آن وضع شدند که روسیه سال گذشته شبه جزیره کریمیا را جزء از خاک خود ساخت. روی دومین موافقتنامه منسک در ماه فوریه در بلاروس توافق حاصل شد. هدف از این موافقتنامه پایان دادن جنگ در شرق اوکراین است. در حالی که این موافقتنامه سبب شده تا درگیری‌ها به اندازه زیاد کاهش یابد، اما به طور منظم نقض نیز شده است. هرچند گفته شده که شرق اوکراین اخیراً شاهد موج تازه‌ای از خشونت‌ها بوده است، هر دو طرف درگیر یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جلسه سران جی 7 در صحبت با خبرنگاران گفت با وجود هر صدمه‌ای که به خاطر وضع تحریم‌ها بر روسیه و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا وارد شده، اروپا باید برای حفظ این تحریم‌ها متحد باشد. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا گفت از آنجایی که موافقتنامه دوم منسک به طور کامل تطبیق نشده، پرسشی که برای این اتحادیه 28 عضوی باقی میماند این است که تحریم‌ها بر روسیه شدیدتر شوند یا نه. او افزود که احتمال برگشت روسیه به جی 8 با تغییر سیاست خارجی مسکو بستگی دارد. با دنبال الحاق کریمیا، روسیه از این گروه که قبلا به نام جی 8 یاد می شد اخراج ساخته شد.
رنگ های
زندگی.
اسم احمد فرید دارین، محصل سال دوم اداره و تجارت.
چرا خواستین که امی رشته اداره و تجارت انتخاب کنین؟ با گفتی مردم ما بازار امی رشته است یا ای که شوق علاقه داشتین؟
طبعا بازار ای رشته هم است و انسان حتما باید رشته خود مطابق زمان انتخاب کنه. من قبلا فاکولته فارمسی پانتون کابل خواندیم و چندین سال شد از اونجا فارغ شدیم. حال نظر به شرایط زمان و ضرورت که ایجاد شده، خواستم رشته‌ام بخوانم تا بتوانم بیشتر از دانش خود استفاده کنم، هم برای نفع خود و هم به نفع وطن خود و مردم خود.
آیا پلان ندارین کدام رشته دیگر هم بخوانین؟ چطور؟
نه دیگه، دو فاکولته فکر میکنم کفایت میکنه. در آینده میخوایم دکترایم در تجارت بگیرم و اگر امکانات داشته باشم در خارج از کشور ایر ادامه خواهد دادم. منتها در شرایط فعلی بعد از فراغت طبعا به خاطر کارهای عملی و ایجاد یک شغل که بتوانم هم خدمت برای وطن کنم و هم خانواده خود بتوانم حمایت کنم، یک شغل را ایجاد خواهد کردم و در این رابطه کار خواهد کردم.
و کدام حالات میتونه که یک محصل به درستی درس بخونه و درس خود ادامه بده؟
چیزی که برای ما بسیار ارزشمند است امنیت کشور است و امنیت هم به دست ارگانهای ذی‌صلاح هست که در این رابطه کار میکنن، به شمول نیروهای خارجی که در افغانستان اقامت داره. ما از تمام ارگان ها خواستار هستیم که در قدم اول امنیت وطندارای ما را تأمین کنند تا بعد از او در شرایط صلح ما بتانیم درس بخوانیم و بهترین حمایت کننده ما در قدم اول ملت و دولت ماست. در صورتی که دولت این شرایط فراهم بسازه و خانواده ها امکانات داشته باشند تا اعضای خانواده ایشان بر تحصیل روان کنند، این بهترین فرصت است که یک شخص میتونه تحصیل کنه و در فضای خوب درس بخوانه.
بالاخره بتونه از او استفاده کنه.
زندگی را چطور میبینین؟
اگر واقع بینانه جواب بدم، ما می شرایطی که در افغانستان داریم برای آینده خوشبینی وجود نداره، به خاطر که هر روز ما با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که به عوض این که راه حل به او سنجیده شوه دامن زده میشه و گسترده میشه. اگر این مشکلات آهسته آهسته کم شوه، طبعا خوشبینی ما بیشتر میشه و ما هم من حیث یک مسلمان باید امیدوار به زندگی باشیم و توکل به خداوند داشته باشیم و ما از خداوند میخواهیم که این وطن آرام بسازه تا همه افغانا در شرایط صلح زندگی کنند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالقدیر قدیر از ولایت زابل در پیامش نوشته است: ناامنی در شمال کشور، ناامنی تمام کشور است و حکومت باید برای بهبود وضعیت امنیتی تمام کشور یک طرح امنیتی را ترتیب دهد. محمد ایوب از ولسوالی سنگین ولایت هلمند نوشته است: در اداره این ولسوالی فساد زیاد شده است، حکومت باید جلوی آن را بگیرد. و محمد علی محمدی از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نوشته است که فساد اداری در این ولسوالی خیلی زیاد شده است و حکومت باید به آن توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی.